السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې خبرونې ډیره برخه لکه د نورو ورځو په څیر د سندرو میلمانو پروګرام ته ځانګړې شوې. خلند خبری برخه کې به دا واوري چې په کابل کې پرونی برید او پر مهال یوې زړبوګنوین کې ویډیو پراخ غبرګونونه پارولې دي. دا راپورونه برخه وروسته راځي، خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په کندهار کې د طالبانو د وسلو او ماینونو یوه زیرمه له منځه وړې او لس طالبان یې وژلي دي. په امریکا کې کووید 19 ناروغۍ د مړو شوو کسانو شمیر نږدې 5 لکو ته ورسېد، او ملګرو ملتونو په میانمار کې له مظاهره کوونکو سره تاوتریخوالی غندلی دی. بشپړ خبرونه. د افغانستان پوځ ادعا کوي چې د دغه هیواد په جنوب کې د 4 پاکستانیو په ګډون لس طالبان په یوه هوایي برید کې وژلي دي. دغه وزارت نن په یوه خبر پاڼه کې د عملیاتو دقیق وخت نه دی یاد کړی، خو ویلي دي چې دغه عملیات د کندهار په راغستان ولسوالۍ کې د دوی په وینا د طالبانو د ماین جوړولو پر کارخونې او زیرمې ترسره شوی. خبر پاڼه کې وژل شوی پاکستانی اتباع ماهر ماین جوړونکي بلل شوی دی، او ویل شوی د هوایي گزار پر مهال دغه کارخونه او زیرمه هم له منځه تللې. طالبانو تر اوسه د دفاع وزارت د دغه ادعا په اړه څه نه دی ویلي. بل ورته د افغانستان دفاع وزارت وایي د ننګرهار په شیرزاد ولسوالۍ کې د طالبانو د هیروینو یوه لویه فابریکه له منځه وړې. په ختیځ کې د 201 سیلاب قلی اردو د درېمې لوا قمندان محمد کریم نیازی:
منابع عایداتی از مواد مخدر
است. مخدره موادو چې د دوی عایداتی سرچینې دي، ایولو یا کارخانه په عملیاتو کې د خېلو د افغانستان د اتلو ځواکونو لخوا کشف او مخدره مواد وسوځول شو.
نیازی زیاته کړه د طالبانو د هیروینو د کارخانه د ویجاړولو ترڅنګ ځواکونو د هغوی زر بوجی چرس هم وسوځول، خو دا چې سیمه لري پرته ده ګرانه ده چې دا ډول دعوې په خپلواک توګه تایید شي. طالبانو لا هم په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان حکومت وایي د صرفانو عمومي ټولنې خپل کاري اعتصاب پای ته ورسوه. د ولسمشر مرستیال ویان د واخان مینپال تیره شپه ازادي راډیو ته ویل چې د دې ټولنې استازیو له ولسمشر سره په کتنه کې دغه اعتصاب چې له شاوخوا 2 اونیو راهیسې پیل کړی و پای ته ورسوه.
صرافانو د ولسمشر سره په ماشامنی ناسته کې خپل حساب ختم کړ، او حکومت به د وی اونۍ په دننه کې د صرافانو ستونزې ته رسیدګي کوي.
د افغانستان د صرافانو عمومي ټولنې دغه اعتصاب د افغانستان د مالی وزارت او د افغانستان بانک د ورستۍ او هغو اقداماتو په خبرګون کې کړی و چې د دوی د پیسو خدماتو او پر هغو د مالی ورکولې ډیجیټلی او هم د کار انفرادي جوازونو د شرکت بڼې ته اړولې و. دغه صرافانو ویلي و چې د امکانات نه لري چې په آنلاین او ډیجیټلی بڼه دولت ته حساب ورکړي. خبرونه له ازادي راډیو ناوړی. په امریکا کې په کووید 19 ناروغۍ د مړو شوو کسانو شمیر نږدې 5 لکو ته رسیدلی. دا په داسې حال کې ده چې دغلته د دغې وبا پر ضد د واکسین چارې چټکې شوې، او د مثبتو پیښو شمیر هم په کمې کچې دوام کړی دی. د جان هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې تر پرون ناوخته امریکا کې په کووید 19 د ټولو مړو شوو شمیر 4,98,380 تنو ته رسیدلی دی. په نړیواله کچه پر دې ناروغۍ د مړو شوو کسانو شمیر 2.5 میلیونه ته رسیدلی، او باور دادی چې واقعي شمیر ممکن له دې هم ډیر لوړ وي. داسې ښکاري چې امریکا د کورونا وبا له درېیمې څپې راوتلې، او دغلته له تیرو 2 اونیو راهیسې مثبتې پیښې د ناروغانو بسترې کیدل او مړینه د ژمي د لوړې کچې پیښو پرتله د پام وړ کمې شوې. له دې کموالي او د واکسین له تطبیقېدو سره سره روغتیایي چارواکي خبرداری ورکوي چې تر اوسه هم د وبا پای ته اوږده لاره مخکې ده. د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې د ادارې مشر رافایل ګروسی چې د تهران د روسي ګواښ په اړه د خبرداري لپاره د خبرو لپاره تهران ته تللی و، له ایراني چارواکو سره په خبرو کې د دواړو لورو د یوې موافقې خبره ورکړه. تهران ګواښ کړی و چې که د امریکا متحده ایالات لګول شوي بندیزونه لرې نه کړي، د فبروري له 23مې وروسته به د دغې ادارې څارونکو ته اجازه ورنه کړي چې له اټومي تاسیساتو یې په لنډ وخت کې کتنه ترسره کړي. ښاغلي ګروسي وویل د دغې نوې موافقې له مخې ایران کولی شي هغه قانون چې د دې هیواد پارلمان 2 میاشتې مخکې تصویب کړی عملي کړي، خو په خبره یې ملګري ملتونه تر 3 میاشتو پورې اجازه لري چې لازمې څارنې ترسره کړي. او د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوترش په میانمار یا پخوانی برما کې د معترضانو په وړاندې خو نړۍ تاوتریخوالی وغانده. له هغه وروسته چې نږدې درې اونۍ مخکې د دې هیواد پاوز کودتا وکړه او د چارو واګې په لاس کې واخیستل، درې ورځې مخکې د فبروري په 19مه یو ځوانه ښځه ووژل شوه چې هغه د دغو اعتراضونو لومړنۍ قرباني وه. وروسته دوه نفر نور هم ووژل شول او د دغو اعتراض کوونکو لاریونونه لا هم دوام لري. زموږ غږ آزادي رادیو نه اوري. لکه څنګه مو چې مخکې هم وویل، د دغه خبرونه ډیره برخه د سندرو میلمانو پروګرام ته ځانګړې شوې، خو لنډ خبري برخه کې به واوري. هغه یو ویډیو چې په کابل کې د پرونی چاودنې له ځایه اخیستل شوې او په ټولنیزو شبکو کې لاس په لاس کیږي، په دې ښار کې د هدفي وژنو او ماین چاودنو یوازې لبګنونکې صحنه انځوروي. د صحنه کې دوه ماشوم نجونې لیدل کیږي چې په سړک د پرتې بیسه د مور سر ته ولاړې دي او چیغې وهي. دا چې دغه ویډیو ته خبرګونونه څه دي په دې اړه پام وکړئ. د نوریاس نوري راپورته.
کابل پرون بیا د یوې هدفي حملې چې د یوې ماشومې په ګډون دوه تنه پکې ووژل شول شاهد و، خو هغې زړه بوږنوونکي ویډیو د خلکو ډېرې غوسه راپارولې چې پکې ښکاري دوه ماشومې نجونې پر سړک پرتې دي، یوې بې څه د مور پر سر ولاړې دي او چیغې وهي. د کابل د امنیت قوماندانۍ د ویاند فردوس فرامرس په وینا، په دغه چاودنه کې چې د ښار د څلورمې ناحیې د برکي په سیمه کې پر یوه رینجر موټر وشوه، لږ تر لږه دوه تنه پکې مړه او پنځه نور ټپیان شوي. وژل شوي د موټر ډرایور او یو لاروی ماشوم و. په هغه ویډیو کې چې تر چاودنې سمدستي وروسته د پیښې له ځایه اخیستل شوې او په ټولنیزو رسنیو کې ډېره لاس په لاس کیږي، دوه ماشومې نجونې چې یوه یې په وینو لړلې ښکاري چیغې وهي. په یوه صحنه کې یوه ماشومه پر مور غږ کوي چې مور یې پاڅېږه. د مادر بلند شو دغه هشټګ په ټولنیزو شبکو کې یو کمپاین پیل کړی دی. د ټویټر یو کاروونکی جاز ملک زاده لیکلي، د نه زغملو ده چې دغه مور او ماشومان دغسې وګوري. له طالبانو سره د افغانستان د دولت د مرکچي پلاوي غړي فوزیه کوفي وای، هغوی چې دغسې عمل سرته رسوي د دغسې صحنې په لیدو به چې ماشومان خپلې ټپي مور ته ژاړي څه ډول خپل وجدان ته قناعت ورکوي. میرمن کوفي وای دغه عمل باید سمدستي ودرول شي. د کابل د امنیت قوماندانۍ ویاند فردوس فرامرز تایید کړ چې دوه ماشومان چې په دغه ویډیو کې ښکاري او په دغه پیښه کې برسیرن ټپیان شوي و درملنې شوي او د مور روغتیایي وضعیت خطرناک دی. لکه د ډیرو نورو حملو په څیر د دغه چاودنې مسؤلیت هم چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی، خو امنیتي چارواکي هغه د طالبانو کار بولي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي موندنې ښیي چې هغه ترهګر چې په کابل کې هدفي وژنې ترسره کوي مرکزي هستې د ښار کې نه دي او دوی هڅه کوي چې هغو ته لاسرسی پیدا کړي. دا خبره د دې وزارت ویان طارق آرین په کابل ښار کې د زیاتو شوو هدفي وژنو په اړه وړمه ورځ ازادي راډیو ته وکړه او ویویل
زموږ موندنې ښیي چې دغه ترهګر په کابل کې مرکزیت نه لري. موږ هڅه کوو چې د دوی آخری نقطه ته چې دوی ورڅخه د منابعو لپاره کار اخلي نږدې شو او په نطفه کې شنګرو.
ښاغلی آریان د دا ډول حملو د مخنیوي د هڅو په ترڅ کې وویل چې د هغو ترهګرو چې په وروستیو میاشتو کې په کابل کې د چاودنو په تړاو نیولي شمېرې اوس نږدې 400 ته رسېدلی دی. په کابل او د افغانستان په یو شمېر نورو لویو ښارونو کې هدفي وژنې چې ډېرې د مقناطیسي ماینونو په ذریعه ترسره کیږي داسې مهال زیاتې شوي چې څو ورځې وروسته په قطر کې د طالبانو او امریکا ترمنځ د فبروري د 9 د تړون یو کال پوره کیږي. هغه تړون چې له مخې باید په افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه کمه شوې وی او د چارواکو په وینا طالبانو هم په بامفهومه بین الافغاني خبرو کې ګډون کړی وی. د دواړو لورو ترمنځ دغه خبرې له څه باندې یوې میاشتې راهیسې په ټپه درېدلې دي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ د چارو اداره وایي افغان حکومت به ډیر ژر ولسی جرګې ته د رد شوي نوماندانو وزیرانو پر ځای نوې څېرې ور وپیژني. دا په داسې حال کې ده چې رد شوي وزیران د 15 میاشتو په تیریدو لا هم د سرپرستانو په توګه دندې ترسره کوي. تفصیل په دې راپور کې.
که څه هم د ولسی جرګې لخوا د پوهنې، ښځو چارو، کلیو پراختیا، اطلاعاتو فرهنګ وزارتونو او د مرکزي بانک مشر ته د باور رای نه ورکولو نږدې 15 میاشتې پوره کیږي، خو د چارو اداره وایي په نږدې راتلونکي کې به نوي نومان وزیران د خلکو استازو ته د رای اخیستو په موخه ور وپیژني. د دې ادارې مشر فضل محمود فضلي ملت ته د حساب ورکولو پروګرام کې ولسی جرګې ته د نوي نومان وزیرانو د ورپیژندلو ټاکلې موده یاد نه کړه، خو ویل د سرپرستی لړۍ به ډیر ژر پای ته ورسوي.
ما به خانه ملت ولسی جرګه به تمام ازش احترام داریم. فیصله شه
موږ د ملت کور د ولسی جرګې ټول استازو ته درناوی لرو، پریکړو ته هم درناوی لرو. همدا چې د بودیجې مسوده درې ځلې رد شوه، همدا زموږ د احترام نښه ده. هر پر ځای غوښتنه چې د افغان حکومت د تخنیکي اجراتو سره تضاد کې نه وي، موږ یې منو.
افغانستان در تضاد نباشه او اجرا میکنیم ان شاء الله.
د افغانستان ولسی جرګې په زلونو د نویو سیرو د ورپیژندلو او د سرپرستی پای غوښتنه کړي، خو لا هم دا غوښتنه پر خپل ځای ده او د ملکی دو لپاره یې یوازې ژمنې شوي. هغه کار چې د ولسی جرګې غوسه یې هم پورته کړي او تر ډیره یې حکومت سره د ټکر مسیر نیولی. په ورته وخت کې یو شمیر حقوق پوهان وایي د حکومت لخوا د نومان وزیرانو ټاکلو کې ځنډ د قانون ماتول دي. د حقوقي چارو کارپوه نصرت الله حق پال:
وزیرانو د سرپرستی قانون لمخې یو وزیر ته دوه میاشتې پورې سرپرست پاتې کېدلی شي، نو اوس چې پنځه میاشتې سولې ځینې وزیران سرپرستان دي. نو دا متاسفانه باید ویم چې په افغان حکومت کې معمول مروج مسله ده. موږ ډېر وزیران نه چته کلونه کلونه سرپرست وزیران، نو د قانون نقص خو خپل له حکومت او د حکومت له رأس نه پیل شوی ده.
هڅه مو کړه چې په دې اړه د ولسی جرګې د اداري پلاوي نظر هم واخلو، خو له ډیرو هلو ځلو سره سره بریالي نه شوو. د چارو ادارې رئیس داسې مهال ډیر ژر ولسی جرګې ته د نویو نومان وزیرانو د پیژندنې خبره کوي چې په دې برخه کې لا هم تیرې ژمنې نه دي عمل شوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نږدې پنځه میاشتې وړاندې د تلې په دیرشمه ولسی جرګې ته د کابینې د بشپړېدو په موخه پنځه ویشت نوماندان ور وپیژندل، چې په پایله کې ولسی جرګې پنځه نوماندانو ته د باور رایه ور نه کړه.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
اوس هم درته د کابل چاپ د نن ورځې تبصرې او مقالې وړاندې کوو، او ورپسې هم د سندرو میلمانو پروګرام مهیروي.
هشت سو ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې د ولسمشر غنی وروستیو هغو څرګندونو ته اشاره کړې چې ویلي طالبانو ته نور د امتیاز ورکولو موده ختمه شوې. وړاندې راغلي طالبان اوس دوه لارې لري: یا باید د نړیوالې ټولنې غوښتنې ومني او سولې ته غاړه کېږدي، او یا به خونړۍ جګړې ته ودانګي. د لیکوال په وینا طالبانو تر دې وړاندې افغان مذاکره کوونکي پلاوي ته ویلي چې دوی به لومړی خپله ستونزه له امریکې سره هواره کړي او وروسته به د دولت مذاکره کوونکي پلاوي سره وګوري. د لیکوال په اند طالبان د ټرمپ له ماتې وروسته بیا د مذاکرې میز ته نه دي راغلي، او پر ځای تر ډیره بهرنیو سفرونو ته زور ورکړی. ورځپاڼې لیکلي په دې کې شک نشته چې د امریکا تر رسمي دریځ پورې به د سولې خبرې همداسې په ټپه ولاړې وي، او طالبان هم د امریکا پریکړې ته په تمه دي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا د سولې راوستلو لپاره سیمه ییزه اجماع اړینه بللې ده. وړاندې راغلي د روسیې او هندوستان په شمول د افغانستان ګاونډي او د سیمې هیوادونه د افغانستان په سول او ثبات کې شریک دي، او د دوی له ملاتړ او اجماع پرته ناشونې ده چې په دغه هیواد کې د سوله راشي. د ورځپاڼې په وینا روسیه له ایران، پاکستان او هندوستان سره د افغانستان په اړه خبرې کوي، په خوله یې د سولې لپاره د بحثونو نوم ورکړی، خو د دې خبرو او بحثونو اصلي موخې به له لږ ځنډ وروسته هرومرو بربنډې شي. وړاندې په سرمقاله کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف خبرو ته اشاره شوې، ویلي چې روسیه غواړي سیمه په راتلونکي کې له یو احتمالي خطر وژغوري، نو له همدې امله یې د سیمې له هیوادونو سره بحثونه پیل کړي دي. د لیکوال په اند هغه شعار دی چې پاکستان تل د افغانانو او نړیوالې ټولنې د دوکه کولو لپاره زمزمه کړی، خو په خبره په اصل کې روسیه او پاکستان د افغانستان په اړه ډیر ناوړه رول لوبوي، او همدا هیوادونه دي چې د طالبانو او نورو ترهګرو ډلو ملاتړ کوي، او بیا یې په افغانستان کې د سولې د هڅو د ناکامولو لپاره جنګوي. د لیکوال په وینا په حقیقت کې د سولې لپاره سیمه ییز اجماع نشته. افغان حکومت او نړیواله ټولنه باید دې مسلې ته پام وکړي، او د افغانستان سوله او ثبات د دغو لورو له انحصاره وژغوري. او مسیر ورځپاڼې وروستیو چاودنو ته اشاره کړې، لیکلي: یو ځلې بیا په کابل او لښکرګاه کې مقناطیسي ماینونو خلک ووژل. دا د افغانانو د هرې ورځې حال دی، خو حکومت یوازې غندنې کوي او خلک ژاړي، درد تېروي، سوځي او پر پاتې شویو جسدونو او ایرو خاورې اړوي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي: د وحشت دا حالت بې ساری دی، او افغانان نه پوهېږي چې چا اول دا وحشت پیل کړی. د لیکوال په خبره ساده